د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دراني سره وکتل. ښاغلي دراني پر خپله ایکس پاڼه له ټام ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. هغه هم درز ویلي چې د او ویست د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر زیاتېدا ټینګار کړی. له دمخ کې دوه نور امریکایي چارواکي روانه ونۍ اسلام آباد ته ولاړل څو د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې ټاکل شوي له دې هیواد امریکا ته ولیږدول شي. ښاغلي ویست نن پر ایکس شبکې لیکلي و چې سیمې ته یې خپل سفر د دوشنبې په ورځ پیل کړ او د دې لس ورځني سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او د کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې وویل دوی په پاکستان کې د روان کال لپاره د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د ایستلو، د ماشومانو په ګډون د افغانانو د نیولو او ایستلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د 12 متخصصانو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ریچارډ بنټ هم پکې دی. همدار ازویلی دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو 12 کې افغانستان ته پناه ورکړي. هوایي باید بې دلیله او بې له کوم سند کډوال او د تروریزم خطر سره ونه تړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. یونما پر طالبانو غږ کړی چې د نظر او بیان ازادۍ ته د بشري حقونو له نړیوالو تعهداتو سره سم درناوی وکړي. راپورونه وایي چې څلور تنه فعالانې، منیجا صدیقي، جولیا پارسي، ندا پروانی او پریسا آزاده، د طالبانو په بند کې دي، خو طالبانو تر اوسه د دې میرمنو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د غزې اوسیدونکي وایي د اسرایلو پاوڅ تیره شپه دوه ځله د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایي برید وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د کلابندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوهم لوی ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرایلي ځواکونو د غزې په جنوبي برخه کې هوایي حملې او ځمکني عملیات پراخ کړي چې په نتیجه کې لسګونه زره فلسطینیان بې ځایه شوي او په دې سیمه کې بشري حالات چې پخوا هم ډیر ښه نه و نور هم ترینګلی شوی دی. او برتانیا پر دوه روسي وګړو چې د برتنوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په آنلاین جاسوسۍ تورن کړي دي بندیزونه اعلان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسیې د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې FSB سره د تړلو سایبري جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کولو وروسته یې په لندن کې د روسیې سفیر احضار کړ او دا خبرې ورته اعلان کړ. په بیان کې راغلی چې د دې ډلې د اقداماتو هدف د برتانیا په سیاسي ژوند او ډیموکراتیک بهیر کې لاسوهنه وه. په بیان کې یادونه شوې چې دا آنلاین جاسوسي د سټار بلیزر په نوم د یوې ټولنې لخوا ترسره کېده چې د برتانیا د سایبري امنیت مرکز په قطعیت سره له FSB سره تړلې ډله بللې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. د سمحل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګری ملتونه وایي له افغانستان سره باید په لویه کچه بشري مرستې وشي. له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي موضوع په یو مرکه کې څیړو.
دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنیو ته سم نه رسول کیږي. د دې لپاره هغه همغږي نشته.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز هم لدې هواده د افغان کډوالو د استلم لاټر کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د یونامال زندانونو د معترض او افغان خزو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او په یو بل راپور کې به ووري چې آیا له تعلیم څخه د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه عادت کېدای شي؟
دا یو کال کېږي چې زه او زما ملګری په کور کې او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. اوس قرار قرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کېږي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. اوریدو ته را سره اوسئ.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې کله افغانستان سره په لوی کچه مرستې ونشي نو خای په دې هواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره بیوزلی او لخپلو مینو د بیځای شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همدار از ویل دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوي ډېری دي او یوازې بشری مرستې بسنه نه کوي. بلخو افغانستان ته ځینې تازه ستنه شوي کډوال هم وایي چې هوا په سړېدو ده، خو دوی د امکاناتو د نشټوالي له کبله هیڅ تیاری نه ورته لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بېوزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځای کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي دي په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې جګړې د طالبانو له بیا وخت رسېدو او د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخت رسېدو وروسته اوس شخړې د بې ځایه کېدو اصلي لامل نه دی، خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او څه باندې 5.5 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، خو زیاته کړې ده چې د دې ترڅنګ پاکستاني حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستنه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. لا دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستنه شوی افغان ازادي راډیو ته وویل
مرستو ته خو یقینا ضرور اړتیا ډېره ده، لږ نه ډېره، او په زیاته کچه بیا دلته د کرایې وړې سوې دي سره او د اسرایو کرایې سي دي شپږ نیم زره نیم زره لس زره روپۍ پورې او ته به بدل نه شي نیو درې خو نه پکې وي په وزر افغانۍ راته وویل هغه هم ډېرې وړې نو مشکلات یې ډېر دي مهاجرو لږ نه زمای هم د ډیر زیات یخ وی او په کومو کې کو نو تاسو معلومیږي چې زمای به څنګه تیری.
د ګلنامې په نوم افغانستان ته یو تازه راستنه شوی هم وای سرپنا نه لري او د ژمی لرانګ دی کې دو سر هم اوس په خیمه کې ژوند کوي.
خاون مې مړ دی یو ځای ما 5 اولادونه دي را سره د چې خپلوان تم زنګواله ده خپلوان وای چې کور نه ورکی په کرایه باندې دلته تذکری غواړي او دغه غواړي کنه سم ځکه نه لرو پوره پټیا نه لرو چې تر اوخرو کور نه لرم
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ویلی وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد استانه شوي. ښاغلي دورانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي، خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد استنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلای شي. دوی دا کړې وه چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکوونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې له افغانستان سره په لوی کچه مرستې ونشي نو ښایي په افغانستان کې یو بشري ناورین راشي. د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه مې د چارو د شنون کې عبدالقدیر مطفی نظر وپوښته او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې په لوی کچه د مرستو کول له افغانستان سره څمانه
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکل مونږ لري، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نش په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا امتاسونه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي، او تعداد هم د دې خلکو د خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزګي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه نا څه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا دا، او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه ستونزې لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب، خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مطفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې، دا د اړیکو سره ډېر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ وینو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي، دې نه هم چې د یو دیو میکانیزم په اساس معنی دا نکېږي د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کوم اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کېږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو شنونکی عبدالقدیر مطفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د طالبانو له زندانونو د معترضو افغان میرمنو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې او له وکمنو چارواکو یې غوښتي دي چې د بندیانو د روغتیا له کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه یې خوندي کړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د طالبانو استبدادي سیاستونو افغانستان له انزوا او افغانستان او افغانانو بخې له اقتصادي ناورین سره مخامخ کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونماندن د دسمبر په وومه په خپل اکسپان لیکلي چې د سپتمبر له 19 راهیسې د ښځو د حقونو څلور فعالانې په کابل کې د واکمنو چارواکو لخوا نیول شوي دي او د دې خپل سري نیونو دوام د اندېښنې وړ دی. یونما زیاته کړې چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د بندیانو د روغتیا پاملرنې، د کورنۍ د لیدنې او قانوني استازیتوب حقونه خوندي او بشپړ کړي او ټینګار یې کړی چې د نظر او بیان ازادي باید د بشري حقونو د نړیوال تعهد سره سم وساتل شي. همداشان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو له لوري د نیول شویو معترضو میرمنو جولیا پرسی، ندا پروانی، پریسا ازادی او منیجه صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې.
ښاغلی فایق د دسمبر په وومه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د معترضو ښځو نیول، شکنجه کول، تاوتریخوالی او جنسي ځورونه، د پخواني پوځیانو نیول، شکنجه او هدفي وژنې، د کورنیو د غړو څخه غچ اخیستنه او د هغوی توقیف او د هزاره او شیعه دینی عالمانو مرموزې هدفي او زنځیري وژنې، د افغان ولس له کلتور، د اسلام د سپیڅلي دین له ارشاداتو او د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د رژیم د دغو استبدادي او انحصاري کړنو او سیاستونو دوام افغانستان له نړیواله انزوا او د دې هیواد خلک له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په زندانونو کې نیول شویو معترضو میرمنو ته نږدې کسان وایي چې د دوی روغتیايي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې هم د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړې ندا پروانی ته یو نږدې کس چې نه یې غوښتل د دې موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د اغلې پروانی روغتیايي وضعیت ښه نه دی او تېره دوشنبه د امنیت روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې وه خو کورنۍ ته یې تر اوسه د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. سرچینې زیاته کړه چې د اغلې پروانی څلور کلن ماشوم چې له هغې سره د وږې پر یوویشتمه د طالبانو لخوا نیول شوی و بیرته خوشي شوی خو صحت یې ښه نه دی. همداشان د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان د ښځو د خودجوش خوځښت غړې منیجه صدیقي چې د تلې په ولسمه نیول شوې وه د څرخی پله زندان ته لیږدول شوې ده او صحي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه راز زده کېږي چې د ندا پروانی او جولیا پرسی سربیره منیشه صدیقي او پریسا ازاده هم د طالبانو په بند کې دي او د وضعیت په اړه یې هېڅ معلومات نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو په زندانونو کې د دوی د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یو له دوی ویده ساغری ازادي راډیو ته وویل
شکنجه آزار اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است.
فیزیکی و روانی زورونی و شکنجه ورکوي چې نجونی او ښځې په درو لغتو څپېړو او سکونو وهي. نجونی په ونمجن ځای کې بندي دي چې ډیر لږ اوبه او خواړه ورکوي، هغه هم غیر صحي خواړه. همداراز هلته حفظ الصحه نه مراعاتېږي.
اکثرا وضعیت حفظ الصحه هم بسیار خراب است داخل زندان ها.
د عدالت و ازادۍ لپاره اړه د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانه ازادي راډیو ته وویل،
زمانی که زنان و دختران برای حقوق از دست
کله چې ښځو او نجونو په افغانستان کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د هغوی د حقونو د نقضېدو لپاره خپل غږ پورته کړ، د طالبانو لخوا په سختۍ وځپل شوې. عمره چې اوس څلور میرمنې د طالبانو په زندان کې دي چې له بده مرغه شکنجه کېږي او په سختو شرایطو کې دي، خو له بده مرغه ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې کوم عملي اقدام نه دی ترسره کړی چې د ښځو خوشي کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ښځې خوشي کړي.
سازمان ملل
د طالبانو حکومت ویندویانو د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې، خو تر اوسه یې د دې معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم له خپل هېواده د بې اسناده افغانانو د ایستلو د پریکړې ملاتړ کړی. جنرال عاصم منیر په دې برخه کې د پاکستان د لنډمهالي حکومت د پریکړې ننګه وکړه او هغه د پاکستان په ګټه وبلله. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د موقت حکومت د پریکړې د ملاتړ په ترڅ کې ویلي چې دا فیصله د پاکستان ګټو ته په پام شوې ده. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لوی درسیز جنرال عاصم منیر پرون چهارشنبه په پېښور کې د پوزي صاحب منصبانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي ډول اغېزمنوي. جنرال منیر همداراز ادعا وکړه چې بهرنیان په ډیر درنښت له پاکستانه ایستل کیږي. که څه هم ادعا کیږي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو د ایستلو په شمول مهمې پریکړې د پوز په مشوره کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې ښکاره ملاتړ کوي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې ټول بی اسناد افغان کډوال دي د نومبر تر لومړۍ پوري له دغه هېواده ووزي، کنی په زور به یې وباسي. خو عملا پاکستان د اکتوبر له پیله د بی اسناد افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته استول پیل کړی دي. د پاکستان د پریکړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سازمانونو له خبرګون سره مخامخ شوه. روانه اونۍ په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولاین کلوک ازادي راډیو ته وویل، زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د محدودیت په برخه کې د طالبانو د حکومت دروغ او د دوی سرسخت دریس باید په عادي خبرو ونه وړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر پر ایکس شبکې لیکلي چې زده کړه یو بشري حق دی. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي دې ته مکتنه کړي چې آیا د افغان جنو له محرومیت سره ذهنیتونه له زده کړو محرومیت سره ذهنیتونه عادت کیدای شي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو له دوام وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو دروغ او سخت دریزه پالیسي باید پر عادي خبره بدله نه شي. د دې سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې زده کړه یو بشري حق دی او افغان نجونې باید له دغه اساسي او بشري حق څخه بې برخې نه شي. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې اوسنی وضعیت باید پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو یو شمیر ښځینه زده کوونکې او د پوهنتون محصلینې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدلو ډیر ناهیلي کړي او غواړي چې دا حق بیرته ورکړل شي. د بلخ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شیزار سمیمه چې د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، له دې وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې دا حالت ورو ورو د هر چا لپاره عادي کیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل،
د یو کال کېږي چې زه او زما ملګري په کور کې یو او موږ د زده کړې څخه بې برخې یو. په افغاني سنتي ټولنه کې د زده کړې حق یو له خورا محدودو بشري حقونو څخه و چې موږ درلود، مګر په زرګونو نجونې دي چې له زده کړو بې برخې دي. اوس قرار قرار دا خبره د هر چا لپاره عادي خبره کیږي.
د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې کوبرا حیدری هم ورته اندېښنه لري او له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې زده کړې د دوی حق دی او باید ورکړل شي.
دا دوه کاله کېږي زموږ لپاره د سلو کلونو په څیر تیر شول. موږ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او دا دوه کاله به څنګه جبران کړو؟ په دې دوه کلونو کې موږ ته ډېر روحي زیانونه اوښتي دي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیزي. دا کومه هیله او غوښتنه نه ده، بلکې زموږ حق دی او موږ خپل حق غواړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د دغو اندېښنو په اړه چې کله به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصیږي د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او د نجونو د تعلیم لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره هم مهاله د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او بیا یې د 2022 کال د دسمبر په پای کې دوی پوهنتونونو او نورو نیمه لوړو زده کړو موسسو او حتی تعلیمي کورسونو ته لتلو هم راوګرځولې. د دې سربیره د طالبانو حکومت ښځې او نجونې له لوړو زده کړو عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیرو نورو شغلونو څخه له کار کولو هم بې برخې کړي دي. که څه هم دغه بندیزونه تل د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوي او اوس هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسنۍ راپور لرو. د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې کورونه د 13 کلنې جګړې پر مهال ویجاړ شوی او د رغولو وسیله نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې مرستندوی بنسټونه او واکمن طالبان د مرستو ورسره وکړي چې خپل کورونه ورغوي. لبلې خو د طالبانو سیمایز مسؤلان مانی چې دلته په زیات اندازه مالی او ځانی زیانونه رسیدلی، خو وایي مرسته به ورسره وکړي.
دا محمد شاهد دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسران غشتي. نموړی وای د 13 کلنې جګړې پر مهال لاس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجبې ځایو او هغه مهال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پټناکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي.
پښتنه مودا چې موږ در بدر خاک وساري اقتصادی وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپل په دې کار کاختای چې سبا یې څوک بندمانی نه وي چې دا شی جوړ کړي. دې تم ورته ګور نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي.
محمد اسماعیل د همدی ولایت یو بل وسیدونکو دی چې له د هم تیر شل کلنې جګړې د لاس پټناکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوی برخي په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه د نیم کلای د ګډ وړ دی، ټول خراب شو وای دی. جنگو دی لاس د لاس کولم سایه وسیله په دې د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړی.
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکو د 13 کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکو اوس له خیریه مؤسساتو او طالب وکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د موږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدای شي ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات طالبان د سالار ولسته رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي. په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خوا د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي.
د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلق شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسؤلین په دې ته خامخه توجه کوي او ان شاء الله دې ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دولسو ورځو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
د شپې 9:00 او 10 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ځنګړی پروګرام اسد الله لودین چمتو کړی چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړی استازي آصف دورانی سره وکتل. ښاغلی دورانی پر خپل ایکس پانا له ټام ویسټ سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ مخکې پر ایکس شبکې لیکلی و چې سیمه ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړی او د دې لس ورځنی سفر په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربی امارات، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د تروریزم د خطر او کډوالو د حضور د نامستند ارتباط پر وړاندې خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتونو متخصصانو پرون په یو بیان کې ویل دوی په پاکستان کې د روان کال پیل د کورونو د خوندانو لخوا په زور د افغانانو د استلو، د ماشومان په ګډون د افغانانو د نیونو او استلو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم درځ ویلي دوی تاییدوي چې پاکستان په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان افغانانو ته پناه ورکړې، خو باید بې دلیل او بې کوم سند د کډوالو او د تروریزم ترمنځ اړیکه جوړه نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو لخوا د معترضو ښځو د خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما پر ایکس شبکې لیکلي چې د سپتمبر له 19 نیټې راهیسې د ښځو د حقونو څلور تنه فعالانو د پالنې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې چارواکي باید د دې میرمنو د روغتیا، له خپلو کورنیو سره د لیدنې او قانوني استازولۍ حقونه خوندي کړي. د غزه اوسیدونکو وایي د اسرایلو پوځ تیر شپه دوه ځلې د دې تړانګې په جنوبي ښار رفح هوایی حمله وکړي. د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداري ورکړی چې د کلاباندې غزې په ټول قلمرو کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د غزې د دوه حملو ښار خان یونس په مرکز کې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي. او برتانیا پر دوه روسي وګړو چې د برتانوي سیاستوالو او ژورنالیستانو په اړه په انلاین جاسوسي تورن کړی دي بندیزونه اعلان کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د روسي د امنیتي خدماتو له فدرال ادارې اف اس بي سره د تړلو سایبری جنایتکارانو د یوې ډلې د اقداماتو له افشا کېدو وروسته په لندن کې د روسي سفیر احضار کړ او د دې بندیزونو خبرې ورته اعلان کړ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع، د غراز د جمی او سړی هوا، مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسلو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي. یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کېدونکي افغانان 90% یې کور او سرپناه نه لري. په همدې موضوع مو له یو راستانه کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړی ده. دا مرکه هم را سره اوریدلی شي. د خبرونې په پای کې د ورکوښو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده هغه هم را سره ووري. خورازی پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک احترامات ټول درادو کارکونکو ته وایم. په تلا دې کې جوړ روغ به یا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې رغ وکړم چې موږ مایبین بیخي په ډېرو سختو ستونزو کې راګیر یو. ماش نه راخیزي له هغه خپل ادبه واوړې. نو زه غواړم چې دغه د موږ اکته دی وګوري چې هغه زموږ اک راکی لغاک خپل اضافه خبره لادی واړی نو کوم وخت سم پرې لادی شپږ میاسي وخت پکې راولې نو دغه ته رئیس باندې غږ کوي چې وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي نو یو څو مایبینو اوس له راته وسي موږ بله لار نه لرو بیا مرګه ماسوس ماش ته ورسو وخت مو پرېدی راوځنډی هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاسته چې بے واسطه کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه دولو د کار ډیر کیږي. السلام.
سلامونه نکهلی خپل کې شروع جوړ سیاتم مو سي روم زليو هیوادوان افغانستان څخه یم فلم په ایران کې سیم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځورئ او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتل لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کیږي او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کیږي او دمنګ دا پیغام خپل چې تاسو ورسوي هیوادوالو ته او نړیوال ټولنې ته چې ایران ته داسې وضعیت د افغانانو سره کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا از مش برق شې دی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ غږ تر مسولینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري، ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم. محب الله منی د کندهار ولایت نه مننه د ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خندر نه جسوري تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرین کې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کیږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نه شي کېدلی نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزان شي لکه ګاز تیل بوټي دغه اجناس باید ارزان شي د خلکو وسه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رښتیا هم د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي همدغو پاکې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د هلمند ولایت د مسکرا د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرا د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي تر ولایته کړلي دي خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارات زمر سره وکي د حکومت زمر سره دغه ځواني وکي د دولت سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي په خدای د چهدار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي دونه کچه لار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي نو دغه زموږ د اسلامي عمارته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري نورې مرستې که راستې که نه راستې دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی ما دوم د مساکله د خلکو دپاره ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم عمارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی هېڅ خدمت نه دی پشکې سوی دغه یو 50 ګزه سړک نو ناحسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی کلی شاید تر کال د مخه غواړي چوکیداري تر کال د مخه غواړي مالیه تر کال د مخه غواړي جوازنامه تر کال د مخه غواړي نو دا خدمت خو دې هم نه ولسته وکړي دا امارت دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دل ته پدی بټی کې د زمنګ کم افغانان رونه چې دی زمنګ منګ پخپل هم دغه د بټی کار کو خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي او دل ته پلکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي بهر نشي وته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم اوس د پولیسو یو گاډه راغ او دغه بټی لره داخل شون دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره لپاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده د دوی دغه مشکل خلک کی دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک به کشته دي چې هغه کو وطن لزین وغه د لاري کریم ور سره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي مخ خپل همدلته پراته یو ډیر د مشکل سره مخ یو مطلب بازار لکه وزو یا ځان سره ماشوم میسو یا مثال د خبرې دغه مشکل دی راته بټۍ والا وایي که بازار کې ونیولې مونږ ذمواران نه یو. نو الله مو بخښه دا زمونږ آواز واوري بس دغه د ماښام شپږ نیمو بجو چې کومه خپرونه ده لایو فیسبوک دغه باید مونږ اورو او مونږ ته خیر د لږ سوال جواب به پرېږدئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ صدر سرپالي کې یم. ما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو ته چې زما خبرې تر پورې شرایط پورې ورسېږي. د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس بالحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پر اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس بالحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟ د تریاکو کښت نشته. تریاک چې وه یو شی جوړوي پخوا، خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ په وچلي.
د امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د روپل چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپېڅلتیا په سیمه کې د موبایل
یعنی مخابراتی شبکه خدک شیردی افغان بیسم هیله کوم د ازادۍ راځي څخه چې ما پیغام تر ټول چارواکو پورې ورسی. وسلام.
سلامونه نیک اله احترامات ته ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ښکلی ورځ او خوشاله یاست. زه د پکتیکا ولایت واسخه د سوري اوسیدونکی یم. موږ د راټول چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسی. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسی.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل خم دا پیغام درته پرېږدم د چې د ازادي رادیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم او وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان ده چې شپې ته تراویسلنه پورې کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینی هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته. یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 401 کال کې ولو. نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالۍ او اطرافو کې د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوي تر څو په ولسوالۍ کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي. هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره شګه همدارنګه دغه وسایل ډېر دي. یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښیو په دهله چې هغه کوم سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په دې وروستیو کې یو سروې وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوي افغان کډوال نوي په سلو کې سرپنا یا کورونه نه لري. دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري خو د سر ستونزې د سرپناه نه درلودل دي. په همدې اړه مې په ننګرهار کې له راستانه کړل شوی افغان کډوال نورنواز سره مرکه کړې ده. له نورنواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو؟
بس مونږ تقریبا وته کال حالت تیر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه بیا مونږ وویلو دوه واقع ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سي ار ته تاسو والی مراجعه ونکړه؟
مونږ په لن اسلام اباد ته نشو تلو کنه. مونږ لاور منډي ځای او الته اوسېدو هغه مونږ زمونږ د ډېر مشکل او چې اسلام اباد ته لاړ شو کنه الته یونیټ دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال وای.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راويستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا د شورځ شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړي دغه کوم یو چې کډوال دی هغه بنې سرونګ بیا وریدو او دشتم تاریخ موږ خپل راغلو
دلته چې بیا راغلی په تور خاتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشو
او مرسته شوه تقریبا درې سالو ټولې اورې راکړو موږ ته او یو دوه د ګولې راکړو عوام دا مرسته شوه موږ سره
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دی افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو استاسو د سرپنا مسأله څنګه ده
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو می را روان دی او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو څه وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري
نو تاسو اوس چیرته اوسئ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ اوس
اوس مونږ کورنۍ سره زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً هم دلته اوسېږو
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې هم دلته واړه وای ځکه بل ځای خو نه لري تاسو
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پر تراته ته آلته کې پونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي آلته یخنی ډیر دی او سړی حالات خرابې کنه دې خاطر مونږ بچی ته یو خار ته لار شو یو کور به پیدا کو او البته وینو کو
له پاکستان راستون کړی شو یا افغان کډوال نور نواز و چې لخپلې کورنۍ سره په یو لن محل سرپناه کې د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې ژوند کوي خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دي
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استل سي بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی د واتس اپ شميره 00 څلور سو شل 22 یو سل 12 شپږ څلويخت 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 څلور سو شل 22 یو سل 12 یو څلويشت 15
اوریدونکو لدې سره د خبرونې د پای شی بوته نک دی شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټې پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي
پله سلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زغات څلور کال کی ورکوم د ازادي رادیو نړۍ رمضان ای ماور ورزنګ راو ولې په کندهار کې ولې کور درک مراته باندې دی دا کور درک راته معلوم پي دا ورو ورزنګ راته ولې دی بوت نن من ازادي رادیو نه ډېر مننن زه په دا کولم دا اند خپل مور او لور او بلار سره يم له ټول سره په کور کې د خوشالۍ ژوند نه کوي بس ازادي رادیو نه ډېر مننن ډېر ډېر مننن ډېر خوشاله ټول کور خوشاله ده ټول کور ازادي رادیو ته دعوی کوي بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه څه फायदा شو نو کور یې موږ په خوشاله پروګرام قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي وګون کول اوریدونکو لټول مننه لټول مننه خدای مل چې شی ورځي شی شپې ولري خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه
السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ ورته چې د خلک نومې د شل کال کې ورک تیار چاته درای کی یا د خپل معلومات لري د خپل او د سلام نوم یې نو ته درګوم په کې دی امه دا د خلک نامه کار چاته معلومات یا درای کی یا د پدندان کی نو ماته په دې شماره ټلیفون وکي څه پرنه سهولت وته ویل تل ویش پندش سپتا تلورويش شمارا یو ور بیا وای څه پرنه سهولت وته ویل تل ویش پندش سپتا تلورويش د خپل پیران کې نه دا یاران بشماري ماته دامو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته همدارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله یست. جامله ته ځنډروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کیږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب د رکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګل ولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو پنځه شپږ کال کیږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم رو وسو نو بیا بدرکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډیره مننه. چار چا تو معلومات وی ورو را په دغه شمیره ده موږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور ده ورو را دي ځاګي اریو بولس والے ده د کوم کلی وسیګون کيده خپل ده اعلان اوري مورو را ځون در ورسوي قبل یو یور دو سی اعلان اوري ورو را. نو تاسو د موسره د همکاري وو کی ورو دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو بس خو واغره دا وړم علامه مال شورو را.
گران اورورا ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. صفر صفر درنوي چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا اووه اووه صفر نه څلور اووه شپږ نه څلور. تکرار صفر صفر درنوي و و صفر نه چلور و شپاش نه چلور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمېرې دې موږ سره په تماس کې شي صفر شپږ اویا اووه پنځوس نهه اتیا صفر نهه اتیا.
یو ځل بیا تکرار وماره با شماره ده 0 5 9 0 9 0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 0 3 1 2 5 0 0.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.